السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې ز صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو لارې مو د موسیقي 2 ساعته پروګرامونه واوریدل خو اوس په خبرونو او راپورونو تر شو په دغه خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي دویمه نیمایي روختیا د ژوند شتمنۍ ته ځنګړي شوی خو په سر کې یا په لومړۍ نیمایي کې راپورونه درته خبرو لومړی راپور مو دا دی چې د کلیوالي پرختیا د شوراګانو د 15 ملي کانفرنس په اړه درته معلومات درک او په دغه کانفرنس کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس او بیا جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونې وکړلې. دوی د کلیوالي پراختیا لپاره پر هڅو ټینګار وکړ او دا چې نور څه مسایل شوي دي په دې اړه هم درته معلومات درکو. دا هم وري چې د افغانستان مشرانو جرګه د لوی جرګې د ژر تر ژره رابللو غوښتنه کوي. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
لومړی هم د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام را مسته کېدل د ملي وحدت د حکومت یو لوی لاسته راوړنه و بلل. د افغانستان مشران جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه دی نیولې او د جوزجان ولایت ګڼو دیني علماو د افغان سرتیرو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام را مسته کېدل د ملي وحدت د حکومت یو لاسته راوړنه وبلل او د ملي وحدت یو سمبول یاد کړ. ولسمشر غنی نن په کابل کې د کلو د پرختی شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون له پروګرام څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپل کړو ژمنو ته ژمن دی. ښاغلی غنی زیاته کړه چې افغان حکومت به په ټولو کلو کې د ملي پیوستون پروګرام یو شانته پلي کړي.
مبارکي پدی چې اوله دله چې د کلیو یو انزورم وړاندې دا واقعاً د ټول افغانستان انزور.
شاغلی غنی په دې کانفرنس کې له خلکو وغوښتل چې په خپلو کلو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. په شمال کې د امنظم امنیتي مسلین وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په شمال کې د امنظم د درې ملیوا قمندان حسیب الله قریشي نن د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد وسلوال تر ډیره په جوزجان، بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې وژل شوي دي. شاغلی قریشي زیاته کړه چې افغان ځواکونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د وسلوالو د ځپل په هدف ژمني عملیات پیل کړي. هغه ول چې افغان سرتیری اوس له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته وتلی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه دی نیولې. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کول له حکومت څخه ورتل چې په ځینو ولایتونو کې درمتسو امنیتی پیژو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داس حال کې ده چې په دې ورستوي کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې امنیتی پیژو زیات شوی چې ځینې سیمې د وسلوال مخالفین لخوا ونیول شوی چې بیرته افغان ځواکونه ونیولې. او د جوزجان ولایت ګڼو دیني علماو او قومي مشرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له جوزجان څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یاد دیني علما او قومي مشران په شبرغان ښار کې راټول سي وو او د افغان سرتیرو په ملاتړ شعارونه ورکول. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغان سرتیرو سره به د هغو سیمو په ساتلو کې هم مرسته وکړي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد څو شمالي ولایتونه فاریاب، کندوز، تخار او جوزجان د امنیتي پیښو شاهد وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
دا هغه مرګونی هوایی پیخي ورسته چې 230 کسان پکې وژل شول په روسیا کې ماته ملان شوه. دا شنبه پورز د کوګالی میا د هوایی شرکت روسیا الوتکه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشيخ څخه سان پیټرزبورګ ته الوتل نیم ساعت وروسته د سینا په ټاپو ځمکې ولویده. د الوتکې روسی سیالانان خپل هیواد ته سنول. د اسلامي دولت وی سمیز ډلې د دې الوتکې د نسکورولو مسولیت منلې خو روسیې دا ادارات کړي. د مصر امنیتي سرچینو هم ویلي دا هیڅ نخې نه د مندل چې سرګند کړی پر دې 321 ایربس الوتکې به ډزې شوی وي او یادې 14 پکې شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو 2 کلونو کې منځنۍ اسیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د دې سیمې ته چیرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخه کمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. نوموړي پرون په قرغزستان ته تللی و او هلته یې ویلي و چې دی به پر خپلو قربانو له انتقاد نه ونه ویرېږي، خو ویل واشنګټن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې سره خپلې اړیکې بهتره کړي. روسیا او چین هم په منځنۍ اسیا کې د نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی او په دې افریقایي هیواد کې یې 100 تنه وژلې. د الخده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د صحافي په نوم پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو پولیس چارواکي له خولې ویلي یو ځن واژون کې له چاودیدونکو موادو بار موټر د هوټل دروازې مخې ته چولې او وروسته وسلوالو کسانو پر هغوی ډزې کړې چې هوټل کې وو. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد حسین ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ترکیه خلک نن یو اربیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ترکیه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، اقتصاد لړزنده شوی او سیاسي، فرقه‌ای او قومي اختلافات ژور شوي دي. دا په تیرو 15 میاشتو کې په ترکیه کې دویم ځل پارلماني انتخابات دي. په تیرو انتخاباتو کې د عدالت او ترقی واکمن ګوند چې ولسمشر رجب طیب اردوغان مشر دی، د یو دولت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت څوکۍ ترلاسه نه کړی شوي. تر هغې وروسته د ائتلافي دولت لپاره خبرې اترې هم ناکامې شوې او په پایله کې د دې هیواد صدراعظم محمد داود اوغلو د نوي انتخابات د ترسره کولو لپاره مکلف شو. لازادې رادیو نه خبرونه اوري. د چین، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه کړې. دا په تیرو 3 کلونو کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ خبرې اترې دي. نننۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سیمه کې پر مځکو سرچینو او د دویمې نړیوالې جګړې د میراثونو پر سر د داوو له کبله د غلطه ترنګلتیا زیاته شوې. په دې غونډه کې که څه هم د کوم پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو دا غونډه په خپله د سیمبولیک ارزښت له پلوه د پام وړ بلل کېږي. دا و تر دې مهاله خبر.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کلیو د پراختیا د شوراګانو په ملي کانفرنس کې ویل چې حکومت د کلیوالو د پرمختګ لپاره هر راز هڅې کوي.
د دې حکومت ټوله هیله، ژمنه او ورځنۍ کارداد چې موږ د کلیوالو ستونې بندې نیسي.
مشرانو جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې باید لویه جرګه وبلل شي.
موږ وایو چې نننۍ لویه جرګه چې دوی راوغواړي هر څومره چې عجل کېږي راوځي غواړي چې د دې بحران د حل لاره پیدا کړي.
په یو تحلیلي راپور کې هم اوري چې ولسي جرګه وایي د منځني آسیا هیوادونه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د امریکا د بایللي اعتماد د بیا ترلاسه کولو هڅې دي. او د پروګرام دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده. لومړی مطلب ترازو د کلیو د پراختیا 15 ملي مشورتي ناسته په کابل کې په ارګ کې وشوه. په دې غونډه کې ګڼ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. افغان چارواکو هم ورته وینا وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا کې د کلیو د پراختیا لپاره له پراخو هڅو یادونه وکړه. دا چې نور څه ویلي دي اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړی او هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ.
بله ستاسو څنګه تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل دغه غونډه یعنی د کلیو د پراختیا 15 مشورتي ناسته نن په کابل کې جوړه شوه پارک کې. د غونډې تر کابینې یو شمېر وزیرانو، اجرایی رئیس عبدالله او ولسمشر غنی وینا واورولې. ولسمشر په خپلو خبرو کې د افغانستان د ثبات لپاره د کلیو ثبات ډیر ضروری وګڼلو او په وحدت او یووالي ټینګار وکړ. دغه شان ولسمشر غنی له خلکو وغوښتل چې په کلیو کې وسلوال پرینک دی او دوی د کلیو وباسي.
نظام افغانستان، ثباتش و اراده مردم افغانستان و مخصوصا اراده مردم افغانستان در اطراف افغانستان بست است. نوخته نمیتصده، نوخته نمیتیر ساده ده. هر طور زده افغانستان مشروع مقابل، دولت مقابل که تو پک جگهی لپی نیوش علی.
ولسمشر دغه شان په خپل خبرو کې ویل چې بل شکه چې یو څه به د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی وي، خو ویل چې مخالفین غواړي افغانستان وبشي او موږ به دا اجازه ورنه کړو چې دوی خپل دغه هیله ته ورسیږي.
ګورې د دښمن طرح دا و چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وشي. چه هر زایی که پده نیوبری علیسی و چه امنیت تامین کن، اما لوی هدف چه در افغانستان ملی وحدت ساتل، ملی حاکمیت ساتل دی، پده بادی بری علیسی بیو.
ولسمشر دغه شان له خلکو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په یو لړ پراختیایي پروژو هم خبرې وکړي چې په تفصیل سره به یې د ازادۍ راډیو پر اوروسته خپرونه
کوي. زیاته مننه اجمل تورمن صاحب. واموریدل چې نن د کلي د پراختیا پنځم ملي مشورتي کانفرنس په کابل کې پارک کې جوړ شوی دی او ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې او موضوع یې هم د کلیوالي پراختیا لپاره ګډې هڅې او همداراز په کلیو کې د ثبات ټینګښت دی. تاسو د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ټکی اورګ باندې هم تعقیبولای شئ.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ولسی جرګې په بخښنې سره د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت باید د اساسي قانون له مخې ژر تر ژره لویه جرګه راوبولي. د جرګې غړیو د یک شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دا جرګه باید دولتي نظام د بدلون تر څنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه یې راپور وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګه وایي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او اړینه ده څو حکومت له ژمنې سره سم ژر تر ژره د لویې جرګې په جوړېدو اقدام وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یک شنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله وویل دا جرګه نه یوازې دا چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ د توافق لیک د عملي کېدو لپاره مهمه ده بلکې باید د هیواد د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي.
ما امیدوار هستم کې مطابق قانون د امارت
دی وی زه هیله منیم چې د قانون لمخې عمل وسی او د اساسي قانون لمخې لوی جرګه جوړه سي. هم د وضعیت په اړه او هم د دې دوو ټیمونو ترمنځ د توافق لیک د تطبیق په برخه کې پریکړه وکړي. خوشاغلی زیدیار ویل چې د جرګې تر جوړېدو مخکې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل سي او دا انتخابات وسي. د مشران جرګې دوو غړو زلمی زابلی او شیر محمد اخونزاده هم د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره د عنعنوي لوی جرګې پر رابللو ټینګار وکړ.
موږ په دې خاطر اوس لوی جرګه عجل راغواړو چې د نظام په خطر کې دی. هغه وخت چې ستا هیڅ نظام نه وي، سیاسي نظام د منځه خدای نه خاصه تللی، دلته یو بحران تر دغه نور شدید شوی، بیا به د نه صدارتي نظام وي نه به د ریاستي نظام وي.
موږ وایو چې عنعنوي لویه جرګه چې دوی راوغواړي، هر څومره چې عجل کېږي راودې غواړي چې د دې بحران د حل لاره پیدا کړي. د دوی څخه نور لار ورکه شوې ده، دوی نشي سره سمولی. هر څومره چې وخت تیریږي هغه نه خرابېږي.
لدی مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل و تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره نه سي، لویه جرګه نه سي جوړېدلی. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د توافق لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي له دې مخکې ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سمه جوړه سي، خو د جوړېدو د نیټې په اړه یې معلومات ورنه کړل. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي حکومت دې له خلکو سره د ژمنو په اساس لویه جرګه راوغواړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ته تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه باندې وګورئ. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې نظر دي چې د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سفر یو هدف په سیمه کې د امریکا د بایللي اعتماد بیرته خپلول دي. دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي کیری د دغه سفر بل هدف ښایي د روسیې لخوا د جوړېدونکي بلاک یا د هغې سیمه ییز اجماع ماتول وي چې ولسمشر غني هم د جوړېدلو خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي جان کیری سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې اندېښنې پیدا کړي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم همدې مسلې ته په کتو وایي د امریکا هدف ممکن دا وي چې د هغې سیمه ییز اجماع مخه ونیسي چې ولسمشر اشرف غني هم یادونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د روسیې هیواد نه هم دوی یو څه د چین او هیواد نه هم یو څه په ډار کې دي ځکه هغوی هم کوشش کوي چې یو بلاک جوړ کړي چې هغه هم اقتصادي او هم امنیتی مسائلو کې او په دې اخر ورځو کې د فکر وی دي مونږ ولسمشر یا نور د منطقي هیوادونو ولسمشران هم په دې فکر کې شوي چې یو منطقوي اجماع وکړي خپل منځ کې سره د تروریزم د مهار لپاره او د اوسنی حالاتو لپاره.
د امریکا لخوا په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او ارګ ویلی چې د مرستو ته سرګې په لار ده. له دې ورځ وړاندې په ولسی جرګه کې هم دا موضوع راپورته شو او ځینو وکیلانو وویل که حکومت له روسیې څخه مرسته غواړي باید له امریکا سره پر لاسلیک شوی امنیتی سند له سره غور وکړي. د حکومت د اقدام ولسی جرګه دې ته اړ کړ چې یو ځل بیا د بهرني سیاست د کرخو د معلومولو غوښتنه ترې وکړي. له افغانستان سربیره په سوریه کې د روسیې مداخله هم د کارپوهانو په حواله امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په دوره وته دی د خپل سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له جمهور رئیس او نورو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د جان کیری سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. د چارو کارپوه حاجی سید داود
دوی سره غواړي چې داسې پروګرام وړاندې کړي چې موږ که په افغانستان کې د خپلو پوځونو شمېر هم کم کړی دی یا د پخوا په پرتله موږ دلته کم حضور لرو، فزیکی حضور لرو، یا هغه اډی چې په منځنۍ آسیا کې هغه موږ سره وي او اوس نشته دی، دا د دې معنی نه لري چې موږ به دغه وادونه د ترهګرۍ په ضد، د افراطیت په ضد، د داعش په ضد یوازې پرېږدو.
کارپوهان دا هم وایي چې د جان کیری سفر د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو ته او له هغوی سره د اړیکو ننداره وړاندې کول ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره یوه لاسته راوړنه حساب شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو څارونکي سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې منځنۍ آسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر به د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو ته د افغانستان لپاره کوم څرګند پیغام ولري دا به تر سفر وروسته روښانه شي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او احتمالا له افغانستان څخه هم لیدنه وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
پهنه چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.15 چپه.
تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. سهار لوو د ماخام تر وو ازادي رادیو خبرونه کوي، او د ماخام لوو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا رادیو خپلې خبرونه په همدغه چپو یعنی 1265 منځنۍ چپه او اف ام 1315 باندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د تاجکي الوتکو د کیناستو او الوتو په حق لڅېړنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې چې ځینو رسنیو لیکلي د بدخشان په ځینو سیمو کې تاجکي الوتکې کېنی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤوله وسلوالو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې کاني مواد تاجکستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د بدخشان سیمه ییز چارواکي دا راپور له حقیقت لیرې ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د بدخشان ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان د الوتکو د کېناستو او الوتو د خبر پاړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا خبره ترلاسه کړې او د سیمې اړوندو ارګانونو ته امر کړی چې موضوع وسیړي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبر حقیقت او غیر حقیقت به د کشفی او استخباراتي ارګانونو لسیړونو وروسته روښانه شي.
موږ خپل جستمون ته چې په بدخشان کې دی خبر ورکړی دی، د دې مسلې نه موږ خبر یو کچیر د سی پی خو ګوري موږ ته رسمي راپور راکړي. زمون سره د دې پی سی پاک باندې رسمي اسناد نشته دی. دا راپور موږ خپل کشف استخبارات ته ورکړی دی چې هغه تحقیق وکړي چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده او یا پروپاګند دی. کله چې حقیقت معلوم شي بیا موږ مطبوعات سره شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو لیکلي چې له تاجکستان سره د بدخشان ولایت په درې سرحدي ولسوالیو واخان، شغنان او اشکاشم کې د تاجکستان الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ځینو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې له قانونو څخه سره زر او لاجورد تاجکستان ته لیږدوي. د بدخشان ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو پر کېناستو او پروازونو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه اقدام وکړي. په بدخشان کې د تاجکستان د الوتکو د کېناستو خبره له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم په خپل یو راپور کې کړې وه. دې بنسټ ویلي وو چې هر ورځ نږدې 2 کیلوګرام سره د بدخشان ولایت څخه د تاجکستان د الوتکو په ذریعه قاچاق کیږي. خو د بدخشان ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور چې ګواکې د تاجکستان الوتکې په بدخشان کې کینی او پروازونه کوي رد کړ. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وویل
ګویا چې د تاجکستان الیکوفتری راځي او دلته اسلحه راوړي. په شکاشم، شغنان او واخان ولسوالیو کې کشفي استخباراتي ارګانونه لرو. موږ کاملا په هغو ساحو باندې کنټرول لرو. دا کاملا زه ردوم، دا دروغ ده. هیڅ تیاره نه ده راغلي، هیڅ نو معامله صورت نه ده نیولې، هیڅ نو اسلحه بدون د حکومت مرکزي اجازه نه توجیه شوې نه ده. کاملا دا راپور او دا ادعا د دوی غلطه ده.
په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان وایي چې په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو د کېناستو او پروازونو په اړه معلومات نه لري، خو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو کې د تاجکستان جنګیالي لیدل شوي دي. ځینې کارپوهان د دې راپور د رښتیا او پروپاګند د معلومولو په حق له تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره خپلې څېړنې بشپړې او په حق له دې اقدام وکړي. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د قانونو د خپل سرو کیندنو مخه نه ده نیولې او د ځینو څېړنیزو ادارو راپورونو ښودلې چې د دې هېواد پر ځینو قانونو تر ډېره ځایه وسلوال مخالفین نفوذ لري او مواد یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا ملتپال سیاستوال د عوامي نېشنل ګوند غړی او د پښتونو د ملي یووالي ارمانجن محمد افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا ملتپال سیاستوال او د افضل خان لالا د لارې لاروي د هغه مړینه د پښتون ملتپال سیاست د روان بهیر لپاره ستر زیان بولي. په دې اړه زبیح شفق رپورټ جوړ کړی.
دا خبر پختونخوا پختون ملت پال مشر د عوامي نېشنل ګوند غړی او د ډیورنډ کرښې تر ټولو لوی مخالف محمد افضل خان خانلاله د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله نړۍ سترګې پټې کړې. محمد افضل خان چې د 1931 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا د غرنۍ سیمې سوات په درشخېله کلي کې زیږېدلی او د خپل ژوند زیاته برخه په ملت پال سیاست کې تېره کړې. نوموړی د پښتنو د ملي مشر عبدالغفار خان باچا خان درد متشدد د نظرې لاروی او په لر او بر کې د افغان پښتون د قومي یووالي پر نظرې ولاړ و. تل به د سیاست په هر ډګر، په هر غونډه او هر سیمینار کې د ډیورنډ کرښې په خلاف کلک دریځ درلود او د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یې مبارزه کوله. لیکوال او شاعر او دروخت افضل خان پخوانی سیکرتر لایق زاده لایق لازادی رادیو سره په خبرو کې د اروخت د ژوند او مبارزې په اړه وایي.
افضل خان لالا دیو شریر بلکې دیو تحریک مونږ دی هغه چې خپل جن ابتدا کړی دا کلی شعور په دوشل قدمه کې دی نو هغه د پښتنو د یووالي لپاره عملی ګامونه پورته کړی دي. هغه په هر فورم باندې همدغه خبره کړې ده چې باید ځان خپل ځان وګټي. افضل خان لالا ټول ژوند کې هغه څو ځله سرکاری چوکو پاتے شوے دے پاکی وزیر پاتے شوے دے صوبائی وزیر پاتے شوے دے وہ کلم خپل دریز او خپل مرام چې دی هغه نه پرې خو دے افضل خان لا نه یې سره تم دغه پیغام ورکړی دی دغه ارمان او دغه خواهش چې پښتانه چې دی یو بل او پیجنې ځان او پیجنې زکه چې تر څو پورې پښتانه دغه وحدت حاصل نه کړي نو خپل مسلې نشي حل کولای.
پښتو ویکیپیډیا در وخت افضل خان د زده کړو په اړه لیکي. ښاغلی محمد افضل خان لومړنۍ زده کړې د سواد د سید شریف په اودودي ښوونځي کې ترسره کړې دي. لوړې زده کړې د پېښور په اسلامه کالج کې د لیسانس سند لپاره د هنر او فنونو په برخه کې پیل کړې او ورپسې د سیاسي پوهنې په ډګر کې د ماسټري بریلیک د لاهور له ګورنمنټ کالج او همدارنګه د قانون پوهنې یا ایل ایل بی سند د پېښور پوهنتون د حقوق پوهنځي څخه ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ملت پال سیاستوال در وخت افضل خان مړینه د پښتنو د سیاسي او ملي یووالي د مبارزې روان بهیر ته زیان بولي. په دې ایالت کې د پښتونخوا ملي او میګون ایالتي مشر مختار یوسف زیاد د ریډیو ته په دې اړه وایي.
افضل خان لالا د پښتون یووالي د وحدت لپاره ډېر لوی مبارزه کړې ده. البته دا خبره موږ ته پرته ده چې موږ کوم اتلانو یا هغو ارمان موږ ته پاتې شوی دی که هغه باچا خان او که خان شیخ د عبدالسلام خان سرزی او که قاضي سنو برسیل مومندو دا یو حقیقت دی. دا د پښتنو ضرورت اوس موږ مطلب افضل خان لالا پاتې شوی دی په دا موقع باندې په کار چمنګه وعده خپل کام سره چې کوم دی تازه کو چې هغه ارمانونه چې موږ له دې مشرانو نه پاتې دي دا ارمانونه موږ سرته ورسو.
که څه هم خان لالا د خپل سیاسي ژوند په بهیر کې د خپل کوټلې او سوچه مفکورې او د پښتنو د یووالي د ارمان له امله سوزله د پاکستاني چارواکو لخوا د زندان تورو تمبو ته چول شوې خو له خپل دریس او مرامه لاس نه واخیسته او د مبارزې په ډاګه پر مخ وړله. کله چې په 2003 میلادي کال وسلوالو پاکستانی طالبانو پر سواد برید وکړ او دا سیمه یې ونیوله نو اروخت افضل خان ته د مرګ پر ګواښونو سربېره د هغه پلاننۍ مینه هم وسېدله چې له امله یې نوموړی خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شو. د یادونې وړ ده چې په سواد کې د پاکستاني طالبانو د ولکې پر مهال پر اروخت افضل خان لالا پر بریدونو سربېره د هغه د کورنۍ پر غړو هم ډېر بریدونه وشول چې ګڼ شمېر خپلوان یې پکې وژل شول.
تاسو د ازادي راډیو لارې د سیمې او نړۍ د راپورونو برخه اورئ. نن په ترکیه کې بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا هیواد له څو میاشتې راهیسې له هغه مهال چې 15 میاشتې مخکې د ورته انتخاباتو په نتیجه کې هیڅ یو ګوند اکثریت ترلاسه نه شو کړی. حکومت چې حکومت جوړ کړي د موقت حکومت لخوا اداره کیږي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند چې د حق او عدالت ګوند دا ځل په دغو انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټي. تفصیل د نوریا سنوري په راپور کې.
په ترکیه کې نن د رایې ورکولو مرکزونه پرانستل شوي. دا په دې هیواد کې په 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټکنۍ اقتصادي ودې او ژورو سیاسي، فرقي او قومي اختلافات سره مخامخ ده. دغه بیړني انتخابات اورسته له هغې اعلان شول چې د جون د اومې ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حق او عدالت ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دا ځل هم انتخابات ورته نتیجه ولري او که حق او عدالت ګوند چې په اسلام کې ریښې لري ونه شي کړی چې اکثریت وګټي، دا ګوند به دې ته اړ شي چې قدرت له سیکولر د خلکو جمهوریت له ګوند سره چې اټکل کېږي دوهم ځای به ونیسي شریک کړي. د جنت الماز په نوم د استانبول یوې اوسیدونکې په دې اړه وویل: زه فکر کوم چې مطلقا د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به یو ائتلاف رامنځته شي. زما په نظر ټول ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه لري باید په پارلمان کې استازي ولري چې د دوی ټولو غږ واورېدل شي. البته د یو ګوند واکمني اکثره کارونه اسانه کوي، خو ائتلاف هم زما په نظر باید د ګوندونو لخوا داسې ونانګېدل شي چې ګواکې هر څه ختم دي. په ترکیه کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې فرقي شخړو او د ګاونډي سوریې بحران پر دې هیواد سیوری غوړولی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د منل شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو ترمنځ د هیواد په جنوب ختیځ کې شخړو شدت موندلی دی. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په غبرګو چاودنو کې له سلو زیات کسان ووژل شول. ترکیه دې ته اندېښنه لري چې هغه کوردي وسلوالو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی او خپلې سیمې د هغوی د حملو له ګواښ خوندي کړي، ښایي په ترکیه کې هم د دې هیواد د اقلیت کوردانو ترمنځ د خپلواکۍ احساسات زیات کړي. ترکیه دغه راز د سوریې له 2 میلیونو زیاتو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ترکیه چه اقتصاد 8 میلیارد ډالر اټکل شوی هم له اقتصادي ټکنې ود سره مخامخ دی. تیر کال د دې هیواد اقتصادي وده له ټاکلي په سلو کې له دریو ټیټوه او اثارو هم چې لیره نومیږي سکل د ډالر په مقابل کې څه باندې 40% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دوه ورځې وړاندې خبرلانو ته وویل چې ترکیه وخت نه لري چې وبایلي او دغه انتخابات د هیواد لپاره یو مهم پړاو وباله. رویترز خبری آژانس د هغه له قوله لیکي چې ویلي دي که خلک یوازې یو ګوند ته چانس ورکړي نو ثبات به دوام ومومي. د ترکیه د حق او عدالت او د خلکو جمهوریت ګوندونو سربیره دوه نور ملتپال غورځنګ او کورت پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوندونه به هم د دې هیواد د 550 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړي. کورت پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د جون د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان 80 څوکۍ ګټلې وې چې دا په ترکیه کې د کوردانو یو تاریخي بریالیتوب ګڼل کیږي. د دغه ګوند بریالیتوب د دې سبب شو چې د اردوغان د حق او عدالت ګوند ونشي کولی چې په پارلمان کې د یو ګوند د واکمنۍ لپاره اکثریت ترلاسه کړي.
وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کېدل د ملي وحدت حکومت یوه لویه لاسته راوړنه او د ملي وحدت سمبول وباله. په شمال کې د امن نظم امنیتي مسؤلین وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه ده نیولې. د جوزجان ولایت ګڼو دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د هغې مرګونی هوایي پیښه وروسته چې 240 کسان پکې شو وژل شول نن په روسیې کې ملي ماتم نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. سومالی چارواکي وایي سختریزو اسلام پالو وسلوالو په مګادشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې 100 تنه وژل دي. او د ترکیه خلک نن یوار بیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د هیواد په اقتصادي او پراختیايي برخو کې د پرمختګونو د ترلاسه کولو لپاره پر ډیرو هڅو ټینګار وکړ. عبدالله عبداللانن په کابل کې د کلیو د پراختیايي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې افغانستان د تیرې څو کلنې جګړې له امله په نړۍ کې د سوي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې حکومت او خلک مسؤلیت لري چې د هیواد د پرمختګ تک په برخه کې یو ځای هڅه وکړي. شاغلی عبدالله همدارنګه د دغه کانفرنس له ګډونوالو څخه وغوښتل چې د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو ترڅنګ په اقتصادي، پراختیايي او امنیت برخو کې خپل ونډه ترسره کړي. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ چې د دغه ولسوالۍ د مالګې د کان تړون یو نوی خصوصي شرکت ته ورکول شوی دی. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته ویل چې د مالګې دغه کان د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د داوطلبۍ وروسته د قاریزاده خصوصي شرکت ته ورکول شوی دی. شاغلی نزهت که هم د نوي شرکت د کار د پیل په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې په خوانی خصوصي شرکت په غیر فنی او تخنیکی ډول د مالګې په کان کې د کیندونو سربیره د دغه شرکت د قرارداد وخت هم پوره شوی وو. او د بغلان ولایت د غالی عبدلو اتحادیه مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د غالی عبدلو صنعت نوي پسلو کې کم شوی دی. په بغلان کې د غالی عبدلو د شرکت مسؤل وحید الله ازادي رادیو ته ویل چې هیواد ته د ایرانی او ترکی غالیو د زیاتو وارداتو له امله په دغه ولایت کې د افغاني غالیو تولیدات کم شوي دي. ښاغلی وحید الله له چارواکو وغوښتل چې په هیواد کې د افغاني غالیو تولیدات او پروسس ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د افغانستان دغه مهم صنعت بیرته وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 99 افغاني، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 50 پوله، زر پاکستاني کلدار 412 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله.
روختیا.
روغتیا در جوان شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشتاندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام صحبت میکنیم و دوست عزیز در این برنامه دکتر صیب عبدالسلام ریحان، متخصص داخلی اطفال، مهمان ما هستن و در مورد بیماری صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد، حالا میتونین با شماره های 07822755 و 07992035 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صیب پرسان کنید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سینه و بغل و زکام معلومات بدین که چرا اطفال به می بیماری زود مصاب میشن.
تشکر. ما به نوبه خود عرض ادب و احترام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی دارم. خدا کنند که صحتمند باشند. سینه و بغل یا از روز پیش اگر بگیم ریزش و زکام، یک حالت التهابی طرق علوی تنفسی که دماغ است، بینی است و گلو است که معمولا سبب اساسی و اصلی از ویروس می باشد که خود گذر است. اگر در روزایی که ما شما ریزش و زکام هستیم، اگر ما یاد بگیریم و یک ذره دان و بینی و گپا را پاک نگاه بکنیم و از دود گرد و خاک اجتناب بکنیم، انشاءالله که زینت ممکن که سینه و بغل نشه. و اگر اینی گپا مراعت نشه، این حفظ صحت و وقت زکام و ریزش مراعت نشه، دیگه در این صورت ممکن که طرق علوی میکروبایش به طرق سفلی، یعنی شش و برانشی و تراخیا و این گپا انتقال بکنه و باعث سینه و بغل بشه. پس ریزش و زکام و سینه و بغل با هم لازم ملزم هستن. یعنی اگر هر انسان ممکن که اول ریزش و زکام شو و بعد سینه و بغل باشه. خب در شرایط حالی کابل و یا افغانستان ما شما میبینیم که گرد، دود، خاک، مشکلات و نبود حفظ صحه در خانه از یک نفر زیاد زیستن و غذاهای غیر صحی و همچنان امراض گوناگون دیگه و یا زدن سیگریت به شکل زیادش در فامیل، اینی گپا کلش باعث از این میشه که اکثر ما شما به سینه و بغل دچار شیم. و زیادتر از او موسم سرما هوا سرد شده و هرگاه که هوا سرد میشه، تمام میکروبایی که در طرق تنفسی ما شما از به شکل اپورتونیستیک میشه که وارد هوای سرد فعال شوند و باعث التهاب طرق علوی تنفسی و طرق علوی سفلی تنفسی شوند.
زنده باشین دکتر صیب. کدام علائم نشانه ها علائم نشانه های امروز بیماری سینه و بغل چی است؟
خب چون گفتیم که زکام و سینه و بغل، در صورت اول زکام یک حالتی است که مریضا از سوزش بینی و دماغ و گپا شکایت میکنن، از اوریزی از دماغ شکایت میکنن، حتی یگان بار بینی مریضان بند میباشه و تنفس سیله دارن. بعدن این مریضا از سلفه شکایت میکنن، سلفه و امراض سلفه ممکن که دردای سینه موجود باشه و بعد از او اعراض علائمی از سینه و بغلی است که مریضا گر تاو داشته باشه، دیده تنفس از زیاد میشه از نرمال، که معمولا اگر ما معمولا اطفال در نظر بگیریم، مادرها و پدرها باید بفهمن که تعداد تنفس اگر نوزاد دارن، یعنی تا یک ماره ممکن که تا سه ماره تعداد تنفسشان اگر از 50 بالا شوه.
دکتر صیب بعدن صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، نورالله از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
و
علیکم السلام.
بفرمایید برادر، مشکلتان رو بگوین.
تشکر خواهد کرد. داشتم مثلا معلم میخوام دادم که زمان یه کسی رو به فکری شوال تو که دلیت کنه ده در اون روی هر شوال فکری بند پسال که دوار دلیزه دوار دلیزه کنیزه چاله کیلی به هر شوال یه اون تلیخ پندر فکری دوار دلیزه پسال که دلیزه
برادر میشه سوالتان رو تکرار کنین؟ گرفته نشد سوالتان. صدایتان هم امی جایتان هم تغییر بتین، صدایتان درست نمیه. بله
اوز نگه اکسان بگیر.
آه درست شد، بفرمایی. بله سمی
همراه به جزمای خیش رو رو ده به شفاق سینده به خیرو ده حالا فکر که دوات زنی سینده به هم چیگه.
سوزالی دوازالی سینده به هم چیگه؟
دوات زنی سینده به هم چیگه. آیا دا ناروغي هم د ملایره کم غوندي هر کال راځي چې دا څه تکلیف لري
ورور دا تا دا ورور دغه صحه نور د وجود وزن نور قلبي تکلیف شي خو نه لري. الو
فکر میکنم تماس شم
خیر شد. ګران ورور سینا بغل یو میکروبي حالت د هر وخت سم ګوتاسو لدیو خراب او مطبوع هوا سره مواجه سو، یعنی یو څوک د بازار کې ګرځي خپل دغه پوز نه پټي او ګرد دود د تنفس کوي، ممکن دا سینا بغل باندې مصاب شي. تا ورور خود و د فکری ممکن په کابل کې د خلک سلور پینځه د په کال کې سینا بغل شي، نو دا څنګه خطرناک حالت نه ده. خو بیا توصیه دا ده چې باید کله چې دا ورور دی چیرته چې ګرځي کچې ګرد دود خاور چی هغه باید دغه محافظتي دغه په نظر کې ونیسي او ماسک شی ولري او په پوز کې واچي، ان شاء الله سینا بغل بنسي. او کچې زکام ورزش کې باید مایات زیات واخلي او کله په مخزي به ډاکټر سره دغه وکی چې دغه مشکل حل شي ان شاء الله. د زیات خطرناک خبر نه ملاریا غونډه نه ملاریا غونډه بار بار تکراری کیده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، صحبتای ما باقی مونده بود. اگر مریدم
باز گفتیم کې معمولا ریزش زکام او ریزی از بینی ویګه په بعد سلفا زیات مادر زیاتره، اگر اطفالشان یک بار هم سلفا میکنه اونها ور خطا میشن.
بازم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت پروان. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکل تانه بگوید.
هم بخیر باشید. من داکتر سر نده بختنه و ما ویلی چه دغا زکام یا ریزش خلق وی چه یخ یا و با تاوان مرتکایی، ایا دا خبره دکتیا ده او تشی نپریز بود که بده مرز بانه چه اختصی دغا داکتر سر نده بختنه و دیگه
بیتکن. سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو.
خو گران اورورا، چون زکام و ریزش یا ویروسی حالت ده، یعنی پدې کې د وجود معافیت ټیټیږي او مریض مرزي کچېره مو تاسو په دې حالت کې پریز وکو یا خواړه سی ونه خورو، نو ممکن دا مریض مو تاسو دوامدار سی په زکام مریضش کې هیڅ پریز دسته، حتی تاسو باید قوي خوراک وکړئ، ګرم شان مایات زیات واخلې نسبت نورمال حالت ته. فقط یوازنی پریز هغه لګر دود خاور نه دسته، هغه تاسو دغه د پوز التهاب خو نه کړد وایروسي سی په بکتری باندې بدل نسی، نور جته هیڅ پریز نه لري. دغه بیخي غلط افواد دي چې اکثره خلک وایي سریزش کې فقط چای ډوډۍ وخوري. هغه کچیر دی لیوې خوان مو تاسو وجود معافیت ټیټ ده، وایروس مو تاسو باندې حمله کړل، بل خوان تاسو مو تاسو نور مزال ته ضعیفو کچیر پریز کو، نو د ریزش څخه مخکې ډیر خ قوی خواړه باید سای وخوري، هیڅ پریز نه ستور.
سلامت باشین، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام باشین،
خوب هستین؟ مشنام صدایتان، اسمتان، از کجا به تماس شدین بفرمایین.
ما از تماس شدم، محمود الحق جاهد هستم، یک سوال داشتم از دکتر.
سوالتان مطرح کنه و صدای رادیوتان کم کنین، بعد از سوالتان پرسان کنین. بفرمایید.
درست
شده نارو بگوین.
دکتر یک سوال داشتم، ما یک دخترک دارم تقریبا ساله هست.
چند سال هست بیدار؟
سی سال هست.
سال گذشته یک دو بار واکسین هم گرفت، واکسین سینه و بغل و این چیزها را در کلیه، ولی از این پاسال از این یک سالگی به این طرف تمام روزی به سال زکام هستن، یه های بینیش میره باز که دوا نتونه بازی سر پیدا میکنه، یک سر در سطح سفل هم برده میکنه سعی کردن دوندازی داره دوا دادنشه، امی هر روز هر هفته همون دوایی مینه میتونه از دوشی یک در ضعیف هم هست.
خب برادر، این مریضک تان که وقت چیز میشه یا نفستنگی آورش پیدا میشه، سینیش هم صدا پیدا میکنه یا نمیکنه؟
نه فقط همین بیایش هوایش میره با یک دوام کنه، یک دوام نتونه با سر پیدا میکنه با گلونش تو یک در عوازش میگرد.
وزنش به اندازه دیگه تفلاور نرمال است یا وزنش هم کم است؟
نه یک در تو قوی است، راگستن و چیزا بسا بگویم قوی است، منطور لاغر است، ضعیف از ورم کن است.
این خوراک اشتیا بگه پایش چطور است بیدار؟
بخی خوبش هست، اشتیاش خوبش هست. من میخواستم یک سلام بگم از خودشون که امیره چطور یک غذای بتن شد
این عملات اکثر از طرف شاو میاد از طرف شاو یا از طرف روز؟
از طرف روز یعنی شاو وقت میگره شد امیروز دنیا به شب تاوی.
خود تشکر برادر. معمولا تفلک شما ممکن که یک حالت ما داریم به نام التهاب بینی توسط الرژی، الرژیک رینایتیس میگه. یعنی بعضی تفلک ها معمولا امرای پولین یا گرد و دود و خاک یا امرای گلوی گپا یا امرای حتی پت سمی مویکایی که از جاروی گپا خارج میشه، امرای زی ممکن حساسیت داشته باشه. پس خوبی است که شما چیزی را پیدا بکنید که تفلک شما به او حساسیت داره و ایلا میشه که دوای ضد حساسیت برزی دامدار بتین. و یا یگان باری تو میشه که بعض تفلک ها معمولا از بینی بالا که ایره به نام جیبا یا سوینس یاد میکنه، یا چون میکروبی میباشن و یا چون هر شب که میخوابن ام افرازات پشت گلون میه و گلون درد و زکام و رس پیدا میشه. پس بهترین گپی است که شما برای دکتر سیب گوش و گلو یک مشوره بکنید. میمش ممکن گناه براتان یک عکس توصیه بکنه و مساینس های دست کنم چرک داشته باشه و یا میشاید الرژی حساسیت داشته باشه.
زنده باشین دکتر سیب. برادرم عبدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ د ډاکټر صاحب د پښتنه د ستاسو نه بهر موږ په دوا کې په ولسوالۍ کې په دې ولسوالۍ کې ډاکټر نه سي دالت په دې دوکانو کې دوا خرڅېږي د امپنسلین پودر دی یا د سرون پیچکاری دی. بیا دا وګورو آیا دا تاوان لري که نه لري. او بل مې یو محصل دی د هغه سر شوی د وسبل شوی د په سر باندې وي
سربندی سه سیبی دوره؟ سربندی سه سیبی سه مشکلی سربندی؟
سربندی سری پکشی نبندی سه وید وصل غات غات سه وید خوب سربندی یکتار نرده.
خب گران اورورا اول خبرنامه تخراغ لی بعد لغینا چون ستاسو ممکن د سینا بغل او د زکام رز استعمال فرق نه سه کولای. نو بهتره بداوی چې کله ستاسو مریض مریضیږي اول ډاکټر سره مشوره وکړي بعد لغینا دوا ورکړي. چون ام بي سي نی یا سیفتراگزون دا ټول انټي بیوټیکونه دي یا د میکروب ضد دواګان دي او دا مونږ په ډېر سخت حالات کې مریضان توصیه کوو. نو کچېره دا دوا هر څوک په خپل سر توصیه کوي ممکن یو ورځ دا سراسي چې ستاسو د مریضان د دواګان سره مقاوم سي او بیا ممکن هیڅ دوا په تاثیر ونه کی. نو د دې ښه خبر دا ده چې تاسو لږ زحمت وباسئ هغه تر هغه ځای کې چې هلته ډاکټر هلته خپل مریض بوزئ ډاکټر صاحبان پرې پوهیږي او هغه به تشخیص کړي. بل سوالم دا ده کله چې د یو چا سر سوځیږي هغه جل دغې ته سکار ټیشو وایي یا سخت شوي انساج جوړیږي نو په هغو باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه کیږي وروره. د داسې یو مشکل ده. نو بیا هم که تاسو زحمت باسئ نو زحمت به هم بېجایي چون دغه سر خپل هغه طبیعي حالت له لاسه ورکړی ده. دغه جلد یې سوځېدلی هغه سکار ټیشو جوړه شوې ده چې په دې وخت کې ممکن په دې سر باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه نشي وروره.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما اختر محمد از بالا مرغاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم او دا یو څه کوم چې دا یو شی کوم دا خود دا د سینې برابر دی وو پر سیز د ګیر دا د سی وو دی تازه د دې تر وخت خو دا د سی دا ما خوستم ما شان د خاص خدمت تکلیف ما دا دا غزا چو بل په نومه تکلیف کوي ما دا سیس د
اورونه له غزا خوراک نه روس زلام بد بد کیږي.
نه نه کیږي څو دا و ګره غرمه ما نه ګوډي وخرم بس یو نیم ساعت بعد به د پښتو بو کې درس کې بیا کوم خوستانه نه دغه کیږي ما دا د فار څه څه دی
او سره بیا د ولو منځ درد کې ور سره ورو ورو میده د سر سوځي نه سوځي
اجازه
میده د سر سوخ کې د دوړو ولو منځ درد کې ور سره
نه دا د امات غوندې دا چې درس کې دی
تاسو خپل یا په دې بغل واره دا په دې بغل واره څه د ډېر په تکلیف دا سیګرټ عمل خونه لري تاسو وروره
مسواک
کومه خګران اورو دا مشکل دی مې دی دا او چون تاسو مې دا کچې کلچ خوراک کوي په خپل دغه خوراک سایو کې شل دقیقې بعد مې دا ور سره اسید فرازي کلچ اسید فراز کې نو دا مې دی پړسو او دا پیدا کیږي که خبر دا غ شانس مې دی لپاره خراب دی لکه نسوار سیګرټ یا مر چار چار سرکه دا شانه پرېز وکي او کوشش وکړي چې خواړه کم وخوري او زر زر وخوري دوا او کچري بیا مشکل دي نو ممکن دی او داخلي ډاکټر سره مالته مشوره وکړو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. اطفال که در طفولیت زیاد سینه و بغل میشه آیا در بزرگسالی هم بالای زیاد تاثیرات البته منفی داره بالای زندگیشان صحتشان؟
اراز والای می سینه و بغل گفتیم که معمولا طفلکا اگر بعضی مادرها اگر طفلکایشان داشته و روز یک یا دو بارم سلفا میکنه اما پیش دکتر میگه که طفلک ما سلفا میکنه باید مادرها و پدرها بفهمه که سلفا یک ریسپانس یا ریفلکس یا کسی دفاعی وجود است. وقتی که ما شما در تنفس خودگرد خاکی گپار تنفس میکنیم و همی سلفا از کیره خارج میکنن. پس سلفای عادی رو باید ناس اینا بغل فکر نکنن و باید تداوی نکنن و باید ورخطا نشون. سلفایی که اگر تفلکار به خوراک نمیمانه یا تفلکار معمولا از خواب میخیزانه و یا اینا را یا ممکن بعض تفلکا هم رای سلفا استفراغ میکنن، این سلفا باید تداوی شوه. و زیادتر سلفا 95% ممکن دبیس گلونده ریزه زکام گپا باشه، یعنی هر سلفا سینه بغل نسته. که یک موضوع اگر امروز سلفا مریضا درد سینه داشت، تعداد تنفسشان زیاد شد و مناخیر فشار، یعنی سوراخ‌های بینیشان واز و بسته میشد، این به این معنی که تفلک‌ها سینه و بغل هستند و همچنان همی خود صدرشان باید پایین و بالا بره، یعنی فرو رفتگی از زیاد کم شوه یا تنفسشان به سختی شوه یا ناخن‌هایشان سبز شوه، نوک بینیشان سبز شوه یا لبایشان سبز شوه، حتی بعض تفلک‌ها هم که کشیر مادر گرفتن دارن. پس این حالتایی است که اینا باید عاجل اقدام کنن و تفلک‌های خود را پیش کش دکتر یا پیش خانه انتقال بدن.
زنده باشین دکتر سید فضل رحمان از زابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
خورجان پشتو را سروید
زابل.
آه فضل رحمان رو استرایم شه سوال دی پختو که پشکر نسترور.
قربان دکتر سید، من هم مشکل ده بس کتن فاسی دغه موضوع زنده رسید دکشنیانو از مرکات او زخفل سوائم از ما ده نزده شده ده تجی پلار بانی نراجه شتونیم ار وقت بانی سانو بانده بس زیگر می تخته ده دیف بارک.
تاسو حکم عمل چین لری؟ چار سگریت نسوار چینوی؟
نسوار کوم بل عمل ندارم.
چلم چینوی رو را؟
نه
ساتنگی در تا پیدا کیگی؟
ساتنگی؟
او ساده بنده بنده کی کله کله سپولار دې ستړی کی؟
ما ستړی سم ستړی کیږم او تا ډیر آسان ستړی کیږم.
او د شپې لخوا د شپې لخوا بالښت چې ټیټیګ دې کجیګ دې وروره
دا سنیانه نه دې ټیټ نه دې
وروره د شپې لخوا خو دې د ساتنګي د خوب نه راويخي دا
راځي چې ځن کله کله راوي سم بس دې ما مو دوه کی بس ستل
عمر به سو کال وروره
ما غرض دا نه ځنه خاص تر ستې باندې د پلار ګر سره نزله راځي
مال عمر به سو کال وروره
دې ښکله
خا فشار د کله چې کړی دا
فشار مې د معتدل برابر فشار ده وو
نو ګران وروره ستا ممکن د پورته مخ کې هم وکړل چې دغه پوز نه پورته سوري د چاغت جیبونه ساينس وای دغه ساينس وظیفه هم دا چې کلم غو تاسو دغه یخ هوا تنفس کوو یا ګردار هوا تنفس کوو دغه هوا پاکي او هوا مرطوبه کې متاسس سره برابرۍ نو کله کله دغه ساينسونو چې چرکو کې یا ډک سينو د پوز بندي او معمول موږ تاسو تنفس لخلې نه کوو کله چې د شپې ودی کې هم دغه چرکې فرازات شاته راځي دغه ته پوز نزل جب وای یا د پوز شاته دغه فرازات راځي د شپې هغه میکروبي فرازات دی بس موږ تاسو تنسلونه یا ستونه په درد کې او د مشکل پیدا سي نو که خبر ده تاسو یو د ګوشګول ډاکټر صاحب سره مشوره وکي هغه به تاسو یو د جيبو عکس واخلي که مشکل یو هم تداوي کی او تداوي ضرور خبر ده ځکه دا بیا ورسته نور مشکل درته پیدا کیږي.
زنده باشین دکتر سیب، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر فرمانده بسمه را چیز مرکم یا رزش بل یه نفر نبول نفر انتقالی گی
تا سروری که خوری و منه او بخیه یا وازم سیران اغای
یو نفر نه
رزش
بل نفر انتقالی
گی خورجان یا وستری بشی دغه رزش زکام چون یو وایرسی و میکروبی حالت ده کلی چی منگو تاسو دغه اکثر پا دغه تلویزیونو که هم رازی یا پا دغه بینرو که هم ده کسی است سی کلی وی تاسو پرانجایی که وی یا کلی تاسو تخایی که وی نو مخته و دسمال چی و نیسی هم دغه خبر ده چی کلی منگو تاسو پرانجایی چی که و ده خلی لعاب افرازات یا ده پوز افرازات هم بلچت انتقالی گی او ده مطلق رونده که خبر ده چی کلی منگو تاسو رزش یا زکام پیدا کی گی کلی چی پرانجایی که و یا تخی گی باید پا پوز بان یا دسمال چی و نیسی سو ده افرازات مطلق بلچت انتقالی گی و سخت ساری ده خوری.
هستن. بله سلام علیکم.
باکر سالین تختنه داده چی کل لک شابک مزال وکمانو پر دا بغلو ندارد که
دکتر سب سوال ندار؟
استاسو بغلوش دا نست مستنف خوبات که
یا یا چی لک شابک مزال وکمان یا دیگری دیگه شابک مزال وکمان دا کند رستا بغلم چپا بغلم داس نابود درد که چی برین پا مشکی نیولی جا یا ولا جا نیولی
قبضیت رو سرنال ری رو را؟
چه شای با؟
قبضیت رو سرنال ری رو را؟
یا قبضیت رو سرنال مطلقا چی دا چابک مدل وکم
تشو میتیاش تزر زر نزی؟
څنګه
ولته چې میته اوس تزر در نه زی دفات هم زیات نه اور استاسو ممکن مشکل د ګردو وی او ګردو مچرک ولري شاید یا ډاکټر صاحب سره دغه وکي او ممکن ډاکټر صاحب تاسو ته ادرار معاینه درکې یا ترجنی معاینه وکي ممکن چې ګردی مو التهاب شي ولري او د دردون دغه لوجه پیدا کیږي نو خپل تداوی چوکي ښه خبره ضرور
ډاکټر صاحب مو سوال خبري کې مطرح کردم بازم شنونده دیگه ما روی خط هستن مشنم که اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
دقا 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 چه نپل گیری چه دقا باش اکتر سپا دقا هر مال مطرکی چه خیلی چشم و چشم نپل گیری چه نپل گیری که سر کشتا و زمیدی مرزی ده کنم مرزی ده ده چیش مرزی ده که دقا چه زپل روانی سرونه واشی دیر باشی
تند دینا ورکی گرو را؟ وزن نرمال ده که وزن کم ده وروره وزن ده وجود وزن ده نرمال ده که کم ده
کم ده
وزن ده کم ده نو ده یو حالت ده تا سوی هزم وای وروره خواه کل چیز مگه تاسو میده التیابی کلمو ملتیابی ده اگر شای چه خرو کلمو یا خپل خاص وظیفه چه ده جذب و هزم ده اگر لاس ورکی اکثر دم گو تاسو پا ده غذا پا کلمو که زیاد وقت پاتی کی یا ده تخمور و فرمنتشن دی توایی پرسوب پکی پیدا کی نفخ و باد پکی پیدا کی نوخه خبر داشت تاسو یا ده میدی لدکتر سر یا داخل دکتر سر سر مشوره و کی یا اگر تاسو میدی و کلمه تداوی که انشالله مشکل به محل سکه خدای کوا
زنده باشین دکتر سر بازم اک دوست دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله
وعلیکم السلام محترم رسولم ده برینه
بفرمایید صدا شما رو ما
مشنوید زه دکتر صاحب من وختن ده غلطی یو کلات زه نیم سیره یا زه نیم سر درد لرم من ده درد می خیط رفته ای
سر دردی وقت که به اوخ که لر درد نرازی اوخ که که ایورده سر رو را
یوی سترگی نمی اوخ ازی او یو اندازه می غواگم و سر بند
او زه دیو سر بد بد کی گیرو را؟
نه
پوز خود دیو سر نبندگی پوز خود نبندگی رو سر
بس اکم طرف که چه در دوی ماغ طرف تازه می بنده ای دابل طرف
او رستاس مشکل نیم سرای نده ممکن استام داگه دا پورتا دا ساینسو چرک یو طرف ایدی تا یونیلاترال ساینوزایتی سوایی یا دی یو طرف د جای التهاب نو دغه خبره ده چې غوښول ډاکټر سره مشوره وکړي یا داخلي ډاکټر سره څنګه تاسو دغه تندې یو عکس واخلي ممکن چل کولی او دا به ډیر اسانه تدوی دی لور
ډاکټر صاحب مو مسئله کې قبلا مطرح کردم که د طفولیت زیات سینه بغښ
دغه موضوع ته بود کې گفتیم که اگر یگان سلفا داشته باشه مداره باید ور خطا نشو نه تمام سلفا سینه بغل نیسته و سینه بغل بر خود عرض علم د تاور که پیش یادواری کردم و گپ موضوع دیگه ای است که اطفال که در خورترکی سینه بغل میشن دکایل بودن اگر اطفال که آستما برانشل داشته باشه ممکن در وقت دکولت هم اگر یا صحیح تداوی نشوند و کنترل نشوند ممکن که این مشکل برش پیدا شود ولی سینه بغل چیزی حتمی نیست که یک کسی که در خورترکی سینه بغل میشه ممکن تفلک شیر چوشک بخوره ممکن چوشک خشک گرفته باشه ممکن پدرها و مادرها از پشتوی طفل خود سیگریت بزنن ممکن این تفلک بعضی غذای دستای چتر خود دان خود بزنن و از گلوندرد شود و الا این تفلک ها ممکن سوی تغذی باشه معافیتشان پایین باشه که ایگه پا در کلانی نیست
یعنی اطفال که سوی تغذی باشن یا زود
سینه بغل میشن تفلک هایی که سوی تغذی باشه تفلک هایی که از سه ماه یا از یک سال پایین باشه تفلک هایی که شیر مادر نمیگیرن تفلک هایی که شیر چوشک میگیرن اینا زیاد سینه بغل میشن نسبت به تفلک نرمال پس چون وقتی که اینا کلان میشن این گپا دیگه نیست و ضروری نیست که این مردم
واسه بغل شن
تشویش باید نداشته باشن و موضوع اساسی است اگر بعضی مردم سینه بغل امرای نفس تنگی تشخیص نمیکنن تفلکشان که نفس تنگی داشته باشن اونها هر وقت پیش دکتر دکتر میان یا خودشان شربت های پودری بنام پودری یاد میکنن و شربت پودری به اسمیتیم که این مطلق تداوی از این اردو فرق میکنه. این طفلکایی که اگر بار بار یا ما یک بار برشان مشکل پیدا میشه اندگه در این صورت باید این طفلک ها باید نفس تنگی از یا باید جدید تداوی شوه و این بر آینده از این طفلک ها خطرناک است. ولی سینه بغل ممکن تمام سیرش 7 تا 10 روزه باشه. یک گپ دیگه که سینه تنگی ممکن طفلک ها تاو داشته نایم باشن تمام سلفه و نفس تنگی است، ولی در سینه بغل طفلک ها تاو بسیار بلند یا بسیار سرد می باشن، حتی کبود بودن دست پای و تهوع دلبدی و استفراق و نارامی و گپ هم زیاد می باشن، سیپتیک می باشن، یعنی بسیار مخارش می باشن طفلکا. پس اگر کسی سینه تنگی داشته باشه و این صحیح کنترل نشه ممکن که در کلانی هم این امرای خود توفه ببره، ولی سینه بغل در کلانی انتقال نمیشه،
یعنی نفس تنگی میشه.
نفس تنگی شاید انتقال
مثل عادت واره میمنه
باشه. عادت واره میمنه.
ارسی خونه نفس تنگی؟
نفس تنگی ارسی است. ممکن که کاکای از طفلکا، ممکن که پدر از یا ممکن که مادر از یا مشکل داشته باشه و طفلکاشون یک حالت الرژی کرده.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب عبدالسلام رحیمی متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا با سوالات شما پاسخ بدن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما است و خبرهای افغانستان تقدیم شما میکنه.